په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غاک کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې لامنیتی پلواتر ګواخ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د غیزمنو ماشومانو او هغو کورنۍ لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوای له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنیدنه باید توتلبانه وي او خوندی منظم موداس ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر 15 رئیس له پاکستان د وتلیو افغانانو شمیر 1,000 تنه خودل شوی او زیاتوي، خو دوی کې شپږ 80 کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هغه له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولتک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته د هیواد ته شړول غواخ شوې ده. د ټولنې په اعلامیه کې چې پرون وخت یې خبره کړې لیکلي، د خبریالانو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونه وهلو، خپل سر نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کور د وستو سره مخ شوې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي غواخونو لامل تللی، د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بلل شوې او زیاتوي د عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دوه خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو لنیولو ډډه وکړي او تر خوای په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وای له هغه بس پنځه څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یو وخت وي اواز په سلو کې شپږ ویشي تر لاسه کړي ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې د ژمي په دوشل کې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالر بس پنځه وخت ده. په دې راپور کې راغلي چې مرستندوی مؤسسي په سیمه کې له اړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیايي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوی چې د زلزلې لاته څلويختو ضروري کورونو ته ځان اړولې چې لدې ډلې لزر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیرې میاشتې د زلزلې په نتیجه کې لنیو نیم زر زیات کسان مړه او له 2000 زیات نور ټپيان شول. د کونړ جلال آباد په لوی لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د وی ټرافیکي پیخي په پایله کې درې تن مړ شوي او تن نور ټپيان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیا قومندانۍ وایان فرید الله دهخان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپيان روغتون ته رسول او ډاکټرانو یې وختي حالت له خطر وتلې خودلې. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته بیا ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو لرنجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې د مرګ ژوبلا اوختی ده. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیخي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځ غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د غزې ټول اوسیدونکو او د اردن د سیند غاړې د 15,000 اوسیدونکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نو وړې ادارې ویلي چې د اسرایلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړۍ ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیا کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزې کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېجن دی او سال کې د چې د اسرایلو حمله له هم روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکي وایي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګون اکسان پروند د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبري او د څبان دی 1300 کسانو لوژل کې دوه ورسته د لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا ستوګنی دقیق ځای نه دی معلوم او لګي وینا کوي. پر اسرائیلو د اکتوبر په 1 نیټه د حماس د بریټ ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوی و. د ازادۍ رادیو د ایراني څانګې رادیو فردا د راپور لمخي حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیلو په بریټ کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوځل چې اوس مهال اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچا دوام وکړي. ډیر مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړې مزما ملتیا وکړه او سم لژمنې سره سم انیمه نړۍ او پسې درسي سات خبرولې واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کول یې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یو کړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د هلک کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمی خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي، خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمي، دا به ما دپاره دا یو هغه خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده. ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي، دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده. یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېروو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې په جلکې نه والېدلې، جلکې په وړکې نه والېدلې، اوس خو د کور ولتی د جلکې کور ول وړکې خ چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور نه شي مشي کنه دا شیو نه کوي. دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې په ډر څه کوي، دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه غږ کې واقعیه وشوله. نو اسړای چې و نازیم و بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلوري وتوي چې و بچیا تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د فډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ و که نه، چې دغه ټایم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم، دخه دې لوړه لسخر تې وي چې د ددید اخو مو خرڅوي د څه حساب دی. د تو زوی توسته خو مو ووي چې دا کور کوي، توسوي چې نه خیر دی، وخت تېروه وخت تېروه. هغو خوشې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت نو جلکې زندگی بې تبو نه شي، دا شارای پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي، دا جلکې په بل ځای کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ ساد نه تعلق اخیستی شي، د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي، د شارې په لحاظ ته اخیستی شي، د پردرو شیانو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري. دا هیڅ مشکل نشته، هغه که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي. دې خو تعلق نه دی اخیستی، خو دې خو مېړه فډرو ته ووتلو، دا غریب خو د پلور په کور ناسته دی سر، خو سپیناوی نشي چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی، هغه خاص زندگی ته بده، دی غریب زندگی ویری ته وشي. دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کې سنت پښتونی وي، مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک په غور پر غنې ته ویر کوي شي، نه دی جلکې ته ویر کوي شي، او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای طلاق کړل. کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته. او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی، خدای دی ویلی حق نه لري.
له رواني اړخ څخه هم که چیرې جلۍ له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلۍ سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده، او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدي حاصل تراشو د دې حاصل داسې ده، او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کسو هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس د جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې، نو ښه داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشری حق چرای هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لورې چې نارینه دی یا لک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په ما خبره وایم یو ډول دغه دی لک کورنۍ د لک اخلي دی انجلۍ په کورنۍ یا په انجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره گذشت کوي. په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې تک تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان غوندې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخ کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تبان شي، هغه که د جنې ژوند دی او که د الک ژوند دی چې تبان شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کو چې د دې کوزدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې په ټول ځوان کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بلې، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنې د فامیل مسؤلیت دا ده، د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه حالک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېره په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4000. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن ل لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 10 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنې په یوه کال کې راګرځي، او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي
راغله. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوې، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژني، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې پیولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرتا ده.
د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 242,602,600 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګۍ د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګۍ په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیې درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت ستا چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است و مو ولیدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. نوم ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ځوانانو خپرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي
هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې له شته اسانتیاوو له شته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Sweet.